مخیزه ارزونه کې چې د دلوي پښپړه سمه په خپل وی پانه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د بانکونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانکونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. له دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثر افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتی، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې د هغه څخه مبعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شابهار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل یې هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتی 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمول مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څوک چې اساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. نو دا یو عمده اساسي علت دی د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي. هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 درسي کتابونه راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغه زدهکوونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري او کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی لچارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظر یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وو جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرتخص دي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به داسې نوم لیکو کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکو، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤولانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي، تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړی دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کیږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته زیان نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنز ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانی تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهی مانی هم بولی. که شپږ را ووړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همغومره خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندي خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمي اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځای پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دې سب دورسوالۍ د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه دا لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسا کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې غذایی په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې واته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درسو د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخیل ته وړ کایو ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. استاسی د ازادۍ راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه و، بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبراړۍ سره ډیر شوق، خو بس قسمت کې نه و، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي، او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیلي خولرمه، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه کې سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبريال کېدل شو. خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی. او غوښتل مې چې پوهندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه به پیږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده په الحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کړي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بوهوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته، په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی، خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغه یو فارم لرې؟
نه زه خپل دش پارم نه لرم، خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه لري بیا، ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نن دلته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته د لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پیټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډیر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزګه ده؟
ما خو اته جریبه مزګه ده، شخصي اته جریبه مزګه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخې ډیره مزګه ده،
و زمکه خو بخې ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردالو ونی دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده، می بانجانم بیا کړو
ډیر برخم ځکه دی باغونه دی، او که خالم ځکه دی کرنې لپاره، او چی پکې کرے بیل دی غنمو چی یادونه دی،
ډیر مکه نه خالی مکه ده، او کم از مکه چې دا باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالم ځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده، او شپک جری به خالی مکه ده، او بل ده کې ممدغ سلور جری به باغ ده، دی قانې کې او یو پنده نیم جری به خالی مکه.
اغه مزکه چې خالی ده، په غو کې شي کرے او چې باغونه دي، د سش باغونه دي،
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریږو، سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار، هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سی نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم از مکه کې چې باغونه دي، هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو، بادام، دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وات اواز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمداسې سینه په سینه لپلاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړې ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې رالو شي وي کوم چې ملي دلې هغه یې موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص یل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس جمعی ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواوره وشول هغه نه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د چې تال ورته وای د جوې ماینس د نیم متر ورته چغار کوو هغه کوم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او خا دې خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصل هم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصلي تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه پاتل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکي داني د شغات غټو انګور کیوي هغه چور کیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و چې دا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل ووري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شی ادمی مول سوالي بنی کیږي یا په یو پوره ول سوالي کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلو 15 کال بیخی ډیر شي دي دا باران نه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
دزمن په سیمه کې چې خوکیږي خو چې ما غنرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاسي شي دي هغه مړی شي دي هغه خو بادام شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او ونه وړکې حاصل ډیر دي زما کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې.
نو تاسو نو غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مخکې له غواړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په مرحله لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو هغه غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګاډي وړي ونی په پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چیناری می ښه دا لري پاره ای الو بالو بادام دردالو دای ټولی شونه هغه وخت ټولی سره د سیبیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړی تلری چې قوت نه کیږي ما غونی به و با څنګه وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي ودی په سیمه کې پلان لرو چې ځړی ونی چیرې هغه و با څل ته رقم بادام دی من خپل یی شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي دغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډول شي او ګډې کاغذي بادام ورتل ته خلک وایي خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه دی من 3500 افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شتدی دلته شاوخوا کلو کې مشتدی هغه دینو یو کاف وو هغه د انګورو تاکونه ملري کله انګورو تاکونه یو باران خراب یا مغمات یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخی شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغې خایدا عوام دغه بادام غوړ په کې کړی دي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه د باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له اسانه د نسبت دونه نه او دغه کولبا چې کوي لکه غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پیبل کوي لازم کچ کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راست سنتي دیلی وګدواله لا سنتي وس باندې د بیرماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدل ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوا کې یو بل په پاسلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلط د غوري شي جوی غلط چې بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټی غاټی نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدل هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کی نه وي بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې وی دا ځم کورته کول به کوي چې تم په تک 15 کې چې ونی هي اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غت مکه کول به کی
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو په ورکه چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غوړوي ګولم یخنه وي چې د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالم په ګول باندې واور وښوله یخونه وخه خټه تحصیل ورک تعلیم والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسیږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاستا. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړیو کې پېشندل کېږي. بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت شیندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسې وي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته په خپله کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند موږ خپله کوو. هغه څو ډوله پیوندو کې څو ډوله ډېر رقم غوټۍ ور اچول کېږي هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکني پیوند داسې ده چې د یوه ونه وي داسې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه پکې پیوند کړي هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کړي یا به کم ده کې چې تنکۍ لښتې هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کړي هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي کړه هغه به په منځ دوه ځایه کړي هغه کې به یوه لښته یوه سنګته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي یوه لښته به یوه سنګته ورکړي یوه بله کې او لکه خاټه به تي تاو کې او ربرټې به تي تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول دې دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچ کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دې چې پکې ورکړي هماغه دې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دې په میاشت کې یوه میاشت کې خود دې جوش خوري تکا ونې ډاډ ونې نیسي هماغه
او بزغلا یو کوریې ستخپلې دې چې هغه په بیا اخلي.
نه بزغلا خو موږ د انګور خپلی او دا نور د ونو دا په بیا اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې ورته مو راوچې شوي دي. په دې موږ نه کاته یو کله هلته ایښي دي سږکال یې په حاصل له هغه لوي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوي که په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلارې خیو؟
نه تغییر خو په کې زفته زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلارونو وسکتي کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې به موږ کې کول به کولې ټیکټر بنول نو هغه په وخت کې په غویان زما کې کول وکړل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کول کړه چې وخه یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقي پمپونه راوچي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبه رات پای پیو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون نه غلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو خو اوس په پمپ کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22 درویش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلې و نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله موږ خو هیله لرو او فکر هم ما ده چې په روس کال کې رو خلکو دا د انګورو باغونه نه ده ته کډیر راکی راکی چې وی چې بخی زیات یو بالی دا د اوبو ضایعات ول یو کس یو څو کسانو د چې پایپونه ورته تیر کړو قطرهي سیستم ورته کړو نو غوډې حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول چې هم دا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د اوبو ضایعات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خې دي کنه مو فکر ستاره اسری کرنے ته فکر ستاره او هم ته غری نیرتی راتن کی کی هم کی لیدیات کی زکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکون ته دا قطری سیستم د لاري وګور کی دا کم چې موږ اوس وګور کو دا ډیر ضایات لري زکه چې جوی بیخی غاکی 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 تکا شوی سر گرمی گرمی غاکی آتا گیشتا رجوع کی بخارات کیوی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروس کالما دیر زایی کی ولی دا انگور تا کن تی قطرهی سیستم چول کچی دیر دیر اکا نتیجا ور کرده یوی کامی و بمسر پولی یو تاکون ډیر تازه و تند نه کوله په اسانه بنی زمکه ورته پاستا و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي دی وبو د لګولو سیستم لري
نه مخ خپل قطرایي دی وبو لګولو سیستم نه لري خو پروس کالم په یولا تاکو تجربه کړو هغه کې ښه نتیجه ورکړل نو پر راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ظاهر مکڑا گول پایا کیوں سے اسپن نسبوگ می غنده مدام را ترانا که وسه هر پرمایش ده پسر سترگو ما من لگرانه سلپور یار ده پرشتا چرتنی و لگرانه
پکرور بر می